پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له مجید بابر اور.
لومبے د مشال خبرونو سرټکی سرتاج دی دوای جنرال اهل شریف په دروانې میاشتې په پای کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په مخه کابل تزي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د بهرنو ځواکونو د هوایي برید له امله د سلو په شاوخوا کې وسلوال وجل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې بې ګناه خلک وجل شوي چې کېدای شي د جنګي جرمونو په زمره کې راځي. اوست مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په موخه به د پاکستاني پوځ مشر جنرال اهل شریف د روانې میاشتې په پای کې کابل ته ځي. تیر ورځ په اسلام آباد کې خبري اعلانو سره په خبرو کې ښاغلي عزیز زیاته کړه
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
دا پوز مشربا پروانہ میشت کی افغانستان دا سفر کی خطر دے مخ کے بعد جنوری پر لمڑے ہفتے کی دا غسل وڑ فیز کمیٹی غنڈو شی چے پدی رستے کی رامستا شویدہ سو دے جائزہ وقت نیچے سوری خبر چیرتا بکم شرائط و اکمہ طریقہ وشی.
جنرل اهل شریف په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په اسلام آباد کې د هارت آف ایشیا کانفرنس پر مهال نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو بیا پیلولو لپاره په پاکستان ټینګار کړی و چې وسلوال طالبان افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره کینوي. د مومندو ایجنسۍ د امبار په خاري دره سیمه کې پرون مازیګر په یو روان موټر ګاډي د سړک د غاړې پټ خښ شوي بارود چاودنه کې دوه ماشومان او د دغه ګاډي ډرایور مړه شوي دي. سرکاري لیویز ځواکونو د پیښې تصدیق کړی دی. د یادې پیښې پړه لا هم کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د تیر پیر په ورځ هم د بایزو په سیمه کې دوه چاودنې شوې وې چې پکې د لیویز فورس د یو صوبېدار په شمول دوه کسان وژل شوي او د پاکستاني پوځ د یو کرنل په شمول دوه کسان زخمیان شوي وو. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ استعفا ورکړه. د صوبایي حکومت لخوا رسنو ته بیګاش په پلیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی ډاکټر مالک بلوچ خپل استعفا گورنر بلوچستان ته ورکړي چې هغه یې منظور کړی ده. د خبر پاڼې لمخې نن مازیګر به د اسمبلی په غونډه کې نواب ثناء الله زهري نوې وزیر اعلی په توګه د اعتماد رای اخلي او وروسته بعد خپل سوکای سوګند پورته کوي. په یاد صوبې کې د وزیر اعلی د سوکای بدلون د مری لوزنامې په بنیاد شوی چې پکې ویل شوی و عبدالمالک بلوچ په نیم کالا او نور دو نیم کالا بدو مسلم لیگ نواز گن سره تعلق لرونکو نواب ثناء الله زهری وزیر علاوی. د بلوچستان د تعلیم د وزارت سلاکار سردار رضا بړیسی مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یاد صوبه کې د سکولونو د نشټوالي له امله د 1400 نه زیات ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. تیر ورځ مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ښاغلی بړیسی وویل مدنی ټول نے کارکون کی مشال ریڈیو تو وای چې د ماشومان د تعلیم نه د بے برخه پاتې کېدو لوی وجوهات غربت او د آبادۍ نه د سکولونو په زیاته فاصله کې کېدل دي. تاسو خبرونه د مشال ریډیو نه اورئ. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې وسلوالو ته درنه مرګ جوبلا وختې ده. په سنگین کې د ملي اردو د دویمې لیوې قماندان ویلي چې تېره ورځ د بهرنو ځواکونو د هوایي برید له امله د سلو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي. که څه هم طالبانو تېره ورځ ویلي دي چې سنگین ولسوالۍ نیولې ده خو حکومتي چارواکي دغه خبره نه مني او وایي
هلمند په هیڅ صورت
د دفاع د وزارت ویان دولت وزیر وایي په هلمند کې تبلیغات ډیر دي. ځینې خلک په پوهه یا ناپوهه تبلیغات کوي. وضعیت داسې ښایي چې خدای مکړه هلمند د سقوط په حالت کې وي. زه دا په بشپړه توګه ردوم. هلمند به هیڅکله وقتاً سقوط ونه کړي او نه د سقوط په حالت کې ده. طالبانو مخکې په یوې اعلامیه کې ویلي وو چې د سنگین د ولسوالۍ مرکز یې نیولی دی خو د افغانستان د دفاع وزارت دغه دعوې رد کړي دي. د روسیو لوړپوړي ډیپلومیټ وایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف مبارزه کې ماسکو او طالبان یو شان ګټې لري. د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف انټرفاکس خبري ایجنسی ته ویلي ماسکو او طالبان سره د معلوماتو د تبادلې لپاره اطلاعاتي رابطې جوړې کړې دي. ښاغلي کابلوف ایجنسی ته ویلي دي چې روس افغانستان ته د وسلو ورکولو لپاره هم تیار دی، خو د ده په خبره په دې کې به د ډېر احتیاط نه کار اخلي او دا به خالصتاً یوه کاروباري معامله وي. روسي او افغان چارواکي وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د افغان پوځ لپاره د روس نه د توپخانه وړو وسلو او جنگي هليكاپټرو ام آی پنځه دیرش غوښتنه کړې ده. د بخنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې سلګونه بېګناه خلک وژل شوي دي چې کېدای شي د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخنې نړیوال سازمان په خپل پرونی راپور کې وویل چې په ځینو بریدونو کې د هستوګنې ځایونه، کورونه، یو جماعت، یو ګڼ بازار او روغتیایي ودانۍ په نښه شوي دي. راپور وایي دغه بریدونه کېدای شي جنگي جرایم وګڼل شي. د بخنې نړیوال سازمان په دې حکله د خپلواکو بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده، خو د روس د دفاع وزارت د امنیت د امنیسټي انټرنیشنل دغه راپور کې لګولي تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې دغه راپور د دروغو نه ډک دی. د روس د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف پرون په ماسکو کې وویل د شام جنگ له 50 کلونو راهیسې دوام لري، تقریبا 300,000 کسان پکې وژل شوي دي. خو عجبه خبره دا ده چې د بخنې نړیوال سازمان مخکې لدی چې روس هوایی ځواکونه په شام کې مداخله وکړي دا پوښتنه نه کوله چې په شام کې د جنگي جرایمو مرتکبین څوک دي. او وروسته خبر دا چې فعالان وایي د شام حکومتي ځواکونو د دمشق جنوب ته د مخالفینو تر واک لاندې د معدمی یا په خار باندې برید کړی دی. حکومتي ځواکونو په خپل پرونی د برید کې له توپخانې کار اخیستې او هلیکاپټرو بیرلې بمونه غورځولي دي. د مشال له خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنټ روبې سراج ظهیر وړاندې کړي.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ غستل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.48 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.10 روپۍ او په 29.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28.05 روپۍ او په 28.25 روپۍ. او یو افغانی په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ. او 2.3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.1 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 15 او زیات نه زیات 19، بنو کې شپږ او 18، او کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د هغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به روانه میاشت افغانستان ته ولاړ شي او افغان چارواکو سره به پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي.
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے، کافی مفید دور ہوگا.
په ممند جنسا کې د سړک غاړې بمی چاودنې د دوو ماشومانو په ګډون درې تنه وژلې دي.
د موټر ډرایور چې دی هغه په مکمل کې دوه ماشومان چې هغه هم بلشي دي.
او د بلوچستان حکومتي چارواکو منلي چې دغه صوبې 14,00,000 ماشومان سکولونو ته نه ځي، له سکولونو بهر دي. دغه خبرې یا دغه کار غټ لاملونه څه دي؟
غربت ډېر زیات دي. یو کلی سره د سکول فاصله چې وګورې هغه 1 کیلومتر یا 2 کیلومتر.
یو شمېر نور رپورټونه مو هم ستاسو لپاره راوړي. هله دا لمشال رادیو سره اوسئ. دا همولنې موجود پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې دغه هیواد د پوز مشر جنرال راحیل شریف به روانه میاشت افغانستان ته ولاړ شي او افغان چارواکو سره به پر یو لړ مهم موضوعاتو خبرې وکړي. نوموړی همدار از افغانستان ته د جنرال شریف سفر مهم ارزوي او وایي چې د سرحد نوموړی بل افغان لوري سره د سولې د پروسې په ګډون پر پوځي همکارۍ او د سرحدي سیمو د امنیت پر ټینګښت خبرې وکړي. عزیز دا څرګندونه پرون چهارشنبه په اسلام آباد کې کړې. تفصیل له پیښوره زموږ د خبريال په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د دې هیواد د پوځ سلاکار جنرال اهیل شریف په رواني میاشت په پای کې کابل ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره به د سولې د پروسې په ګډون په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړي. ښاغلی عزیز د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د راتلونکي میاشت په لومړیو کې به د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په استازو مشتمله څلور اړخیزه کمیټې یوه غونډه هم جوړه شي چې د سولې د پروسې په اړه بحث وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کمیټه به د سولې په پروسې د څار یو میکانیزم رامنځته کړي او خپلې ارزونې به له ښکېلو اړخونو سره شریکې کړي. د رواني میاشت په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د ایشیا زر کانفرنس پر مهال د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا چارواکو څلور اړخیزه لیدنې کتنې کړې وې. د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بحث کړی او د یو کمیټې په جوړولو سره شوي وو. د پاکستان د پوځ مشر په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د افغانستان د ولس مشر تر سفر وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ خړپړ شوي تعلقات یو ځل بیا د غوړېدو په حال کې دي. خاغلی عزیز کابل تا د جنرال رحیل شریف ته سفر پاړه وای
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
د پوز مشربہ پروانہ میشت کی افغانستان ته سفر وکړي. خو تر دې مخکې بعد جنوري په لومړی هفته کې د غسل ورخیز کمیټې غونډه وشي چې په دې وروستیو کې رامنځته شوې ده. سو دې جایزه واخلي چې د سولې خبرې چیرته به کوم شرایط او کومه طریقه وشي. خاغلی رحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې پاکستان او نړیوالې ټولنې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیرته پیلو لپاره کوششونه تیز کړي دي. خاغلی عزیز افغانستان ته د جنرال رحیل شریف سفر مهم بالا ویل چې نوموړی به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره پوځي همکارۍ، سرحدي امنیت او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. لومړی خبره خو دا ده چې د پوځ د مشر سفرونه معمول وي چې پکې پوځي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاري خبرې کیږي. همداراز ظاهر دا چې د سولې په پروسه کې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغې به هم خبرې کیږي. نو دا به یو ګټور سفر وي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلو لپاره کوششونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې دغه دواړو غړو ترمنځ د روان کال په جولای کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد ته نږدې په امریکې نیغ په نیغه مذاکرات شوي وو. په دغو خبرو اترو کې د چین او د امریکا د متحده ایالاتو استازو هم د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. که څه هم دغه دواړه افغان خواوې هغه مهال سلا شي وو چې د دغو مذاکراتو بل پړاو به هم په پاکستان کې ترسره کیږي. خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر ښکاره کېده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات په ټپه ودرول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په قبایلي سیمه ممن د جنسای کې شوې د سړک غاړې په یوه بمی چاودنه کې د دوه ماشومانو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي چې روغتیایي حالت یې مرګونه دی. دا په تیرو درې ورځو کې په ممن د جنسای کې دریم برید دی چې خلکو ته مرګ ژوبله پکې اړیږي. بیا هم له پیښوره د مشال رادیو د خبریال رپورټ اورو.
افغان پولیس سیرما د مومند ایجنسی په قبالی سیمه کې سړک غړې به میچاودنه شوي چې لکه تلګه شپږو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې ایجنسی امنیتي چارواکو سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ ناوخته د دې ایجنسی د انبار په خارې نومي دره کې رامنځته شوې چې په نتیجه کې دوه ماشومانو په ګډون لکه تلګه درې کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا چې امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړل. په عین حال کې یو ځای خبریال ګل محمد مومند چې پیښې له نږدې څارلې په خبرو کې وویل چې د پیښې په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي چې دوه روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی.
یو د موټر ډرایور چې دی هغه په موقع مرګ دې سره سم دوه ماشومان چې هغه هم مړ شوي دي. دغه رنګ دوه ماشومان نور هم مړ شوي دي. هغه د باجوړ ښار هسپتال ته وړل شوي دي چې د هغوی حالات هم معلومه کېږي.
د ګل محمد په خبره په دغه بمی چاودنه کې وژل شوي ټول عام ملکي کسانو او له کومې وسله والې ډلې یا حکومت پلوه امن لښکر سره یې تعلقات نه درلودل. په مومند جنسی کې په تیرو درې ورځو کې دا درېمه چاودنه ده. تر دې مخکې د رواني میاشت په یوویشتمه نیټه هم د دې جنسی په بیزو تحصیل کې پر امنیتي ځواکونو دوه بریدونه شوي وو چې درې کسان پکې مړه او د ملیشیا ځواکونو د یو جګپوړي افسر په ګډون پکې څلور نور ټپیان شوي وو. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي وو چې ټاکل شوه په همدې ورځ د خیبر پختونخوا ایالت ګورنر د مومند جنسی په مرکز غلنۍ کې یوې قبایلي جرګې ته د وینا لپاره لاړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبلا وخت ده. په سنگین کې د ملي اردو د دویم لیوا کمانډان ویلي چې تیر ورځ د بهرنیو ځواکونو د وای برید لامل د سلو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي. که څه هم طالبانو تیر ورځ ویلي وو چې سنگین ولسوالۍ یې نیولې ده، حکومتي چارواکي د خبره نه مني، وایي چې اوس هم افغان ځواکونه په عملیاتو بوخت دي. تفصیل زموږ د خبریال الیاس دایی په رپورټ کې.
پا په سنگین کې د ملي اردو د 215 میوان کول اردو اړوند د دوهمې لواء کمانډر جنرال عبدالودود نجربي وای د کورونی او بارونی ځواکونو د مزکنو او وی بریدون لامل تر سلو ډیر وسلوال تمرکز بلا وشته ده. نجربي ازادي رړ ټول دغه بریدون ورسته چې 13 ورځ د وسلوالو پر یو شمیر پټن ځایونو تر سره سول وضعیت ښه شوی دی او د وسلوالو په بریدون کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. نجربي ول د سنگینو لسوالي د وداني اړوان امنیتي صاحب راخصه وي او لا هم ګڼ شمیر افغان کوماندوی ځواکونه د هوا او ځمکې لارې په عملیاتو بختي دی. وایي د وسلوالو مرګ ژوبله د سلو نفرو په شاوخوا کې ده. په دې عملیاتو کې بارونی ځواکونه هم د هوا د لارې مرسته کړې ده او افغان کوماندوی ځواکونه اوس هم په سیمه کې په عملیاتو بختي. د طالبانو څلوېښت مړي د جنگ پر میدان پته شوي دي. موږ ته کافي سرتیري رسیدلي دي او په سنګین کې د تیر ورځې تراوی بریدونو وروسته امنیتي ساحه پراخه شوې ده او د دوی په بریدونو کې هم کمواله راغلې ده. دول په دې عملیاتو کې د ملي اردو څلور سرتیري ټپیان شوي دي. هغه دا خبره چې سنگین د طالبانو لاس سکوت کړی دی رات کړ ویل اوس هم حکومتي سرتیري او ملکي مامورین په ولسوالۍ کې دي او هغه وسلوال چې د سنگین د بازار په شاوخوا کې راټول شوی و د سیمې وتلی دي. وسلوالو طالبانو تیر ورځ د سنگین ولسوالۍ سکوت خبر ورکړ. کارسوب حمید رسونی ته ویلی و چې تیر ورځ تر 2 بجو وروسته د ولسوالۍ نیولې ده خو د ملي اردو مسولین وای پر همدې محل د دوه سختو بریدونو سره مخامخ شوی دی او هغه په شاتم بولې دي. تر اوسه طالبان خپل لور ته د اوښ طرفات پړه ازادي رادیو ته څنګه دی ویلي. په سنگین کې جګړه دوه کال کې دوام لري خو په تیر اونۍ کې سخته سوچ ویل کېږي دوه غاړو ته پکې درانه تلفات مو وشته دي.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پا اتھ منٹ دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پا اتھ منٹ دا پاسا سلورو بجو
د بلوچستان د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په دغه صوبه کې 14 لک ماشومان له سکولونو بهر دي. په تعلیمي چارو کې د صوبایي حکومت سلاکار مشال ریډیو ته ویلي چې په دوه کې نجونې او هلکان دواړه شامل دي خو په خبره چې د نجونو شمیر بیا نسبتا زیات دی. بلخوا په بلوچستان کې د تعلیم په څانګه کې کارکوونکي ټولنیز شخصیات دغه وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. نیاز مساخیل رپورټ لري.
د بلوچستان د تعلیم محکمې سلاکار سردار رضا بړی سي مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو کې دا خبره ومنله چې په صبح کې په لکونو ماشومان لسکولونو بهر دي.
تاسو دې چې موږ تقریبا 10 لک خوان د وشر په سکولانو کې دي او تقریبا 14 لک خوان د سکولانو سره باندې دي. دا د دې وجه سدي چې په ډېر ځای کې سکولان نشته یا په ډېر ځای کې فعال سکولان نشته. موږ په پرایمري لیول کې ډېر الکوان چې دي هغه د سکولان سره باندې په دې باندې سي چې هغه ډراپ اوټ سي. نو موږ دا نه معلومي چې دغه الک واکه هن سکول پرېښ دي که بل سکول ته تلل دي بل شار تلل دي سبا کې کنټینیو کړی دي یا آیا ګسره سکول پرېښ دي.
سردار رضا بړی سي زیات کړه د دوی حکومت هڅه کوي تر څو د وزې برابرولو لپاره ګامونه پورته کړي.
موږ یو بل پروګرام ورته لرو د ګورنمنت او بلوچستان په حواله باندې چې هغه الکان چې په یو وجه یا په بل وجه باندې په سکولانو کې داخله نه ده اخیستي یا سکول په منځ کې پرېښې دي. نو د 14 کاله سره له مخه له مخه 8 کال او 9 کال بعد موږ دغه الکان اخو په الټرنیټ لرننګ پروګرام کې اچو. دا سبق ورکو چې کم وخت کې دوی خپل ځان ترلاسه کړي ورسې.
بلوچستان کې د تعلیم په څانګه کې کارکونکي ټولنیزا کارکونکي یا سوشل اکټیویسټا سنا دورانی وای چې یا د وضع د دولویو وجوهاتو پر بنسټ خراب ده.
یو خدا تر دې چې موږ سره غربت بشي دی زیات دي. غربت ته وجه سره خلک خپل کوشنیان نه سیاست ولې ما کلیان کې لیدل دي چې موسلي کوشنیان چې دی هغه کھیتو کے ہم مور پلاس راختہ دی جنس آباد جاس آباد فاتلدار سے مزدوری کے ہم آختہ دی دو ہم خبر دار ذرا دی چیلی دینجن پہ حوالہ چی خبر حکم دو دی سردا مسئلہ دی چموش بیشی دی زیاد سکولو نن لڑو اس پہ یو کلی سرد سکول تا فاصلہ چیو گورے آگا یو کلومیٹر یا دو کلومیٹر انجن دا پارا موبیلیٹی دیر غٹی شو دی.
دا بلوچستان دا تعلیم محکمے سلاکار پہ خبر لسکولونو بہر پشپاڑ سلکا ماشومانو کی حلکوان انجن دواړه په زیات شمیره کې شامل دي خو په دواړو کې د په وینا نسبتا د نجونو شمیره تر ټولو زیاته ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په سېنات کې د ایوان جنغړو د هیواد حکومت غوښتي چې مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا په قانون کې اصلاحات وکړي تر څو د دوی په خبره د ځینو اشخاصو یا ډلو لخوا دغه قانون د ناسم استعمال مخه ونیول شي. اسلام آباد سراج ظہیر رپورٹ رکھوی.
نن لا مشال ریڈیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي سېنیټر فرحت الله بابر وی چې د لړکی بعد وی ډیر زر یو قانوني مسوده تیاروي او په دې کې بعد د ټول پاکستان عالمان اسلامي نظریاتي کونسل او پاکستان علماي کونسل په اعتماد کې اخلي او سره به سلا او مشوره کولای شي چې د دې قانون غلط استعمال ودرول شي. د نوموړي په وینا چې دوی حکومت ته هم ویل چې په قومي اسمبلی او سېنیټ کې دوی د بل مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه
دا سے ڈیر واقعات سی جی پاکستان کی چی پچا باندے دا بلاسفیمی توہین مذہب اور توہین رسالت الزام پلے گی نو اگی بے پتو لگی رستو چی دا چا ذاتی دشمنی وا او آگا چکم مظلوم بندہ وہ دا آگا آگا جائیداد باندے قبضے کول غوستل یا سنور ذاتی کشمکش دای خپل کې وو. نو موږ دا ویل چې دا بلاسفیمی دا قانون چې کوم دی د ډیر غلط استعمال کیږي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه دی عالم او مفتی فضل منان عبد نو پوښتل نو هغه وی
سر هم دغه دی دا څنګه چې دی یو کس خلاف پکې کوم او یاره هغه ته پکې یو دپه پیدا کوم چې یاره دا پکې پنځه کړي چې دوی ته پکې نقصان ورسیږي. تاسې نه د پکار البته کو دا غې په وجه باندې چې ټولو ته خیر ملاويږي او مالدار ته هم او غریب ته هم او د ملک سربراه او حکمران ته هم ټولو ته خیر ملاویږي. نو خیر دې کو پاره کې خلک یو تصحیح وکي او هغه کې زاپو وکي په یو دپه کې نو هیڅ مثلا نه دا خو متفقه
د سینر غونډې دوران فرحت الله بابر زیاته کړه باید د پاکستان په سکیورټي ادارو کې دي داین او بشري حقوقو په اړه مضمونونه لوستل لازمی وګرځول شي چې دارنګ هغوی ته هم په دې اړه معلومات ترلاسه شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولی نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په پاکستان کې مېشت مذهبي لګکی وای چې یو پلو له دوی سره د مذهب پر اساس ناوړ چلانه او زیاتې کیږي. بل پلو حکومت د دې هر څه د مخنیوي لپاره نه خو قانون سازي کوي او نه هم لوړاندې موجود قوانین په کار اچوي. دوی وای د پیپلز ګوند حکومت په دې لړ کې اوڅه ګامونه پورته کړي وو خو اوسنی حکومت تر اوسه هیڅ هم نه دي کړي. خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې د مذهب پر اساس د ناوړه چلن پر ضد یې ګامونه اخیستي دي. بوریوال کاکړ پر دې موضوع رپورټ لري.
په پاکستان کې د عام خراب حالت ترڅنګ په ځانګړې توګه پر مذهبي لږکیو په دې تیرو وختونو کې یو شمیر داسې بریدونه سوي دي چې هغوی ته پکې په پراخه کچه د مرګ ژوبلې ترڅنګ مالي زیانونه هم رسېدلي دي. د ټول پاکستان د مذهبي لږکیو د سازمان ویاند شمون الفرید ګل مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د مذهبي لږکیو د خوندیتوب لپاره اړین ګامونه نه پورته کیږي. شمون الفرید ګل وویل چې د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې په لومړي ځل په سینټ کې مذهبي لږکیو ته استازیتوب ورکړل سو. په پارلمان کې 15% کوټه ورکړل سو او د مذهب پر اساس ځینې رخصتۍ هم ومنل سوې. خو د دې په وینا اوسنی حکومت د دوی پر حالت سترګې پټې کړې دي.
مذهبی لگکیو لپاره څه وکړي هغه ځکه چې په دې شاوخوا 2.5 کال کې تر اوسه داسې هیڅ هم نشته چې موږ یې د مذهبی لگکیو د ګټې لپاره د اخیستل شوی او ګامونو په توګه یاد کړو.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلی غړی محمد طلال چودري وای چې یو خوا وار لمخه د پاکستان په عین کې د سیبر خستا چې په ملک د مذهبي لږکیو د حقونو ساتنه کوي او بل د دوی حکومت هم اړین ګامونه پورته کړی دی. د وویل
وزیر اعظم نواز شریف په اول ځل د بشري حقوقو د وزیر څوکۍ رامنځته کړه او د هغه په مشرۍ کې یو داسې څنګه جوړ کړه چې په ملک کې د بشري حقوقو په حالت او له هغه په سرغړونو نظر ساتي. په دې هر څه کې د مذهبي لګکیو د حقوقو خوندیتوب هم شامل دی. نو داسې هیڅ سنشته چې ګواکې د مذهب په بنیاد لچا سره زیاتې شوه او یا کیږي.
شمون الفرید ګل ویل د سپریم کورټ پریکړه راغله چې د تحفظ ناموس رسالت په قانون کې د اصلاحات اړتیا ده او بیا بل پریکړه راغله چې په دې اړه د یو کمیشن جوړ کړل شي. خو د په وینا تر اوسه څه نه دي سوي. نوموړي ویل پر دوی چې څومره بریدونه سوي دي په هغوی کې نه څوک نیول سوي او نه هم چاته سزا ورکړل سوي ده. د زیاته کړه چې پر مذهبي لږکیو په ځانګړې توګه عیسویانو چې کوم خلکو خونړي بریدونه کړي دي هغوی مخونه لا هم نو پټکړي.
گوجران سانیا ہوتا ہے
په گوجرا کې بریدو شو، په سانګھړ کې بریدو شو، په بهاولپور کې وشو، په لاهور کې جوزف ټوله کالونی وسوځول شو. دا هر څه چا چا وکړل هغوی مخونه نه پټ کړي، بلکې د دې ټولو خلکو نمونه لا پولیسو ته ورکړل شوی ول. نو دا ترهګر نه ول، بلکې عام خلک ول چې بریدونه یې وکړل.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ډلې غړی محمد طلال چودري وایي حالات په ټول ملک کې خراب دي، یوازې د مذهبي لږکیو پر ضد بریدونه نه کیږي. خو د نوموړي په وینا د دوی حکومت بیا هم پوره هڅه کوي چې د هر ډول سخت دریځي او ترهګرۍ مخه ونیسي.
دا سخت دریځي یوازې د مذهبي لږکیو پر ضد نه ده، بلکې د مسلمانانو چې خپلې کومې فرقې دي د هغوی ترمنځ هم دا مسله شتون لري. خو د نېشنل اکشن پلان او ضرب ازب عملیاتو سره تر ډېره حده دا قابو شوي دي. داسې پیښې زیاتره وخت د کرکې خپرونکو ویناوو او موادو له کبله رامنځته کیږي، او اوس د دې دواړو پر ضد سخت ګامونه اخیستل کیږي او دوی شمېر کسانو ته پکې سزاګانې هم ورکړل شوي دي.
په پاکستان کې د مذهبي لږکیو مشران په داسې حال کې د دوی پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره قانون سازي غواړي چې په دې وروستیو کې پرې یو شمیر خونړي بریدونه سوي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات د پنجاب صوبې په بیلابیلو شهرونو کې میشت عیسویان په نشه سوي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
زو شته کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن په نوم د زده کوونکو یو غورځنګ د پښتونخوا د امن شهیدان تر عنوان لاندې پرون چهارشنبه یو کانفرنس وکړ. په دغه غونډه کې د سیمې هغه پښتنو ته چې په دې وروستیو کې د ترهګرۍ د پیښو ښکار شوي د عقیدت پیرزونه وړاندې کړل شوې. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
په دې کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان د پښتنو سیمو سره تعلق لرونکي هغه خلک چې نه صرف د ازادۍ لپاره خپل ځانونه قربان کړي دي، بلکې د تیرو څو لسیزو راهسې چې کوم پښتانه د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي، ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې شوې. دې کانفرنس کې د ګډونوالو وینا وه چې د لر او بر پښتنو تل د امن لپاره هلې ځلې کړي دي، ځکه چې دا یو امن خوښوونکی قام دی او د دوی دا قربانیانې به تل یادې ساتلې شي. د دې کانفرنس تابعیا کوونکي نواب عدنان مشال ریډیو ته وویل چې د کانفرنس د لاري خلکو ته د پښتنو د قربانیانو په حق له خبرتیا ورکول وو.
دسمبر د میاشت پښتنو لپاره ډیره درنه ده. دی کی زوم سره د بشیر بلور غونټ کې شهیدان دي کی د ای پی ایس اٹیک ته مونږه مقصد دا چې مونږه یوازې د دوانه یاد نکو، مونږه د مغولو د زمانی نه د انګریز د زمانی نه تر اوسه پوری په پاکستان کې کپ افغانستان کې د چې د دهشتګردۍ یاد بدمنه خدای کې د کم شهیدان ورکړل شوی دی هغه په یاد کې یو تزیاتی کانفرنس مونږ نن
په نړیوال اسلامي پونتون کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن یا پی ایس ایف صدر مکی جان کاکړ وایي
هغه شهیدان چې کوم مشر د پښتون قوم د کومپرستی په خاطر د پښتون قوم د بقا په خاطر چې کوم قربانیان یې پښتنو ورکړي دي، دا غو په یاد کې مردا منزو ولې چې هغه مشر ورونه دي زموږ مقام هم دغه د سبا مونږ هم دغه لار تکړه لیسو. نو ټول پښتنو ته د دې پیغام ورکول دي چې ټول پښتون چې دی هغه هر وخت ودی چې ته تیار دي چې خپل شهیدان ومرکي او د دې د کوم قومي مبارزه د مخته روان یو دا څوک درول نه سي.
په دې کانفرنس کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کمیټې غړي افراسیاب خټک نصر بیرا د یاد پونتون یو شمیر زده کوونکو هم ګډون وکړو. د کانفرنس په پای کې افراسیاب خټک مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
حقیقت دا دی چې ژوندۍ کومونه خپل هیروګان نه لري او دن چې دوی دا ورس کړی دا نو دا د هغو ټولو شهیدانو چې هغوی د امن لپاره د دهشتګردۍ خلاف قربانۍ کړې دي نن د هغوی یادونه وه او دا د هغوی حق دی په موږ باندې او دا د تجدید عهد ورځ ده. داسې ورځ ده چې موږ به د هغوی په لاره ان شاء الله روان یو. انسان فانی دی مگر افکار نه فنا کیږي، قربانی ته د جدید لار نه فنا کیږي.
افراسیاب خټک زیاته کړه چې د پی ایس ایف سره سره د هر پښتون د ځمواري جوړیږي چې د خپل اتلانو او د امن په لار کې د ځانونو قربانیان ورکوونکو په یاد کې دا قسمه دستورو تابعیا کوي چې نړۍ یې له قربانیانو څخه خبر شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اودونکو مشال ریډیو دا په خبر کې د غرمې 12 نیمه بجې کې دونکو دی د مسجد بابر نه د خبرونو لنډی سوال. Thank you.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج جدید وایي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په موخه د پاکستانی پوځ مشر جنرال داخل شریف تر روانې میاشتې په پای کې کابل ته ځي. پرون مازدیګر د بومندو قبایلي سیمې د امبار په خاري دره سیمه کې په یو روان موټرګاډي د سړک د غاړې پټ ښخ شوي بارودي مواد چاودلي چې پکې دوه ماشومان او دغه ګاډي ډرایور وژل شوی. سرکاري لیویز واکونو د پیښې تصدیق کړی دی. یا د پیښې پر لا هم کومې وسله والې ډلې نه ده منلې. د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا رسنو ته بېګا شپه په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ډاکټر مالک بلوس خپل استعفا ګورنر بلوچستان ته ورکړي چې هغوی منظوره کړې ده. د خبر پاڼې له مخې نن مازدیګر به اسمبلۍ په غونډه کې نواب ثناء الله زهري نوې وزیر اعلی په توګه د اعتماد رایې اخلي او وروسته به د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي. د بلوچستان د تعلیم د وزارت سرکار سردار رضا بړي سیمه شالیو ته ویلي دي چې په یاد صوبه کې د سکولونو د نشتوالي له امله د 1416 نه زیات ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په پرونون خطو کې په افغانستان په هلمند کې د بهرنو ځواکونو په بمبار کې د سرو نه زیات طالب وسلوال وژل شوي دي. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیري د طالبانو دا دعوی غلطي ګڼي چې ګوندې هلمند د طالبانو لاس ته ورغلی. د روسي او لوړپوړي ډیپلوماټ وایي د اسلامي دولت یادایش ته د خلاف مبارزه کې ماسکو او طالبان یو شان ګټه لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې سلګونه بې ګناه خلک وژل شوي دي چې کېدای شي د جنګي جرمونو په زمره کې راشي.
لړ خبرونه مو له مجید بابر واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی د احمد الله ناور.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې داخله وزارت په کراچۍ کې د رینجرز اختیارات محدود کول نه متعلق د سند حکومت سمري مسترد کړي دا او رینجرز ته حاصل اختیارات یې د شپېته ورځو لپاره د غزولو منځوري ورکړي دا. ورسپانه لیکي چې داخله وزارت لخوا سمري په مسترد کولو د سند حکومت لخوا څه جوابي تحریر تر دې د مخې ته نه دی راغلي، خو ځنو غړو یې سخت بیانونه ورکړي دي او دا سمري مسترد کول یې په سند حکومت حمله ګرځولې. ورسپانه لیکي چې د نوي صورتحال سند او وفاقي حکومت یو بل مخامخ ودرولی دي، خو خبر داوی چې دا معاملہ دی نور نه اوګدوي او په خشان دی هوار کړی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ملک د دې مهم صنعتي او کاروباري مرکز کې امن نه صرف د اولس لپاره بلکې د ملک د معیشت لپاره هم ضروری دی، نو د سیاسي تاوتریخوالي لوجه امن عمل متاثر کېدی شي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپانه لیکي چې د سند حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي اعلی چارواکو له احساس کول پکار دي، ځکه چې د خپل منځي تریخوالی لوجه جمهوری عمل ته نقصان رسیدلی شي. ورسپانه لیکي چې خپل منځي بیان بازی پر ځای سند او وفاقي حکومت لا خپل ټوله توجه د ترهګرۍ د مخنیوي طرف ته اړول پکار دي، ځکه چې په کراچۍ کې وس هم ترهګر ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونه مافیا او فرقایز ګروپونه موجود دي او تر څو چې یاد حکومتونه خپل منځي اختلافات ختم نکړي تر هغه دې ګروپونو خاتمه ممکنه نه ده. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان او افغانستان اکثره وخت لیو بلاد تر هغهرو د پټنځایونو د ختمولو غوښتنه کوي، خو اوس یو وار بیا پاکستان له افغانستانه د ترهګرو په ضد د کاروایي کولو غوښتنه کړې ده. ورسپانه لیکي چې ترهګری له دوانو ملکونو لپاره خطر دی او پاکستان او افغانستان په دې منطقه کې دوانه ډیر مهم هیوادونه دي. تر څو چې له دې ملکونو ترهګری نوي ختمه شوي، تر هغه په دې منطقه کې امن او ترقی نشي راتللی. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان ګټه په دې کې ده چې په یو بل شکونه نه کوي او په یو بل د تورونو لګولو نه
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو په نړیوالو رسنیو کې مونږ د ډیلی ټلیګراف او ګارډین رسپانو لیکنې راوړي. ډیلی ټلیګراف په خپل لیکنه کې په افغانستان کې د برتانوي پلانونو د ناکامۍ لاملونو ته کتنه کړې او ګارډین رسپانه بیا په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره د سعودي عربستان پر هڅو لیکنه کړې. تفصیل نجیب عامر اورو.
ټیلیګراف ورسپانه لیکي د برتانیا د پخوانی وزیر اعظم ټونی بلیر او د دفاع د پخوانی وزیر جان ریډ چې کوم د لوړ اعظم پلان د افغانستان د امنیت په اړه لاره، هغه په دوه وجو ناکامه شو. لومړی دا ډیره د ناهیلۍ خبره ده چې په مکمل ډول په ځایي ځواکونو تکیه وکړل شي. څوک چې نژادي سابقه لري او هغه حوصله ورسره نشته چې د ملک د هغې برخې ساتنه وکړي چې دوی یې خپله نه ګڼي. په افغانستان کې د پښتنو په سیمه کې تاجک نژاده کسان هم دومره نابلده دي لکه بهرنیان چې دي، او هغه هم په داسې حال کې چې نه ورسره تجربه شته او نه ورته پوره روزنه ورکړل شوې ده. دویم مشکل اقتصادي هغه دی. د افغانستان په جنوب کې طالبان او د اپیمو کاروبار د یو بل سره تړلی دي. غربي نړۍ تمه لرله چې په یوه تیګه به دوه مرغۍ وولي چې داسې ونه شول. بیا وړاندې لیکي چې د برطانوي عسکرو لپاره هیڅکله د یوې سیمې نیول ستونزمن نه و، خو برطانوي سیاستوالو ته دا ګرانه برېښېدلې چې د سختدریزو ډلو پر ضد د استعمالولو لپاره کومه حکمت عملي وړاندې کړي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان، لیبیا، عراق او اوس د سوریې د راتلونکي په پام کې نیولو سره دا هغه پوښتنه ده چې ځواب ورکول یې اړین دي. ګارډین ورځپاڼه بیا لیکي په پاریس کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې وروستي بریدونه ښکاره کوي چې دوی نړیوال هدفونه ترلاسه کوي. دوی اوس د منځني ختیځ په خاوره په لویه پیمانه د ترهګرۍ له خورولو مطمئن نه دي او هڅه کوي چې په ګرده نړۍ کې تروریستي ډلې جوړې، فعالې او خپلې کړي. اوس شنونکي هڅه کوي چې د نوموړې ډلې سرچینې معلومې کړي، سو دوی د یادې ډلې د فعالیتونو د ودرولو لپاره خپل معلومات زیات کړي. کله چې د دوی د سرچینې خبره کیږي نو زیات خلک سعودي عرب ته ګوري، او کله چې د دې ډلې د مخنیوي خبره کیږي نو د خلکو پام امریکې ته اوړي. خو په هر حال که د اسلامي دولت وسله والې ډلې له نږدې نه دقیقه مطالعه وشي نو معلومیږي چې د اسلامي دولت وسله والی ډله او د سعودي عرب مذهبي حکومت په دې خبره سره په جنگ دي چې کوم یوې د خالص سنی اسلام علمبردار ده. د ګارډین په وینا کله چې په 2011 کال کې داعش په اول ځل په سوریه کې سر راپورته کړ نو سعودي هڅه وکړه چې د سوریې میانروي اپوزیسون ډلې متحرک کړي، خو نړۍ د دې په اورېدو کې پاتې راغله. خو اوس داعش نه یوازې منځني ختیځ بلکې د ټولې نړۍ لپاره یوه خطره ده. یوازې د سعودي عربستان په مشرۍ کې یو ائتلاف داعش ته ماتې ورکولی شي. که نړۍ غواړي چې داعش ته دې په رښتونې معنی ماتې ورکړل شي نو سعودي عرب ته دې ګوتنیونه ختمه کړي چې ګویا داعش یې تخلیق کړی دی، بلکې په کار ده چې د داعش د ځپلو لپاره د سعودي عرب سره په ائتلاف کې شامل شي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د هغه هواده روسي د مشرانو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی. تمه ده چې د دقیق غونډې تمرکز به پر دفاعي چارو د انرژۍ پر برخه کې د دواړو هیوادونو پر همکارۍ وي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ سلطان محمد سرور اوروي.
نریندر مودی د چهارشنبه په ورځ مسکو ته ورسېده او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د غرمې په یوې خصوصي میلمستیا کې برخه واخیسته. دواړه مشران هندي او روسی سوداګرو سره لغونډې مخکې د پنځشنبه په ورځ خبرو ته سره کینی. د غراز ټاکل شوی ده چې د هند صدر اعظم د روسیې د بیړنیو حالاتو د وزارت لیدنه او یوې غونډې ته چې د هند د دوستانو تر عنوان لاندې جوړیږي وینا وکړي. د روسیې او هند مشران له 15 کلونو راهیسې کلنۍ غونډې کوي. نوې ډهلی او مسکو چې د سړی جګړې د دوران راهیسې نږدې اړیکې سره لري، اوس د بریکس په نامه د هغو هیوادونو په ډله کې هم سره شریکان دي چې د نړۍ نوي لوی بازارونه لري. د هند صدر اعظم تاس خبری آژانس سره په یو مرکه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوه، د ولادیمیر پوتین په حق له ویلي دي چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې هغه ښه پوهیږي چې څنګه کولای شي اړیکې وساتي. خغلی مودی ویلی دی چې دواړه هیوادونه په دفاعي چارو، اټومي انرژي، ساينس او تخنیک او نورو برخو کې یو پیاوړی شراکت سره لري. د هند د بهرنیو چارو سیکرتر اس جیا شنکر د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د روسي او هند مشران به په دفاعي چارو او د اټومي انرژي په برخه کې د دواړو هیوادونو همکاري وڅېړي او د غراز د تیلو او د سکرو د ډبرو په برخو کې همکاري هم چړل کیږي. د ټکنالوژي او ستراتیژیو د چړنې د مرکز کارپو کونستانتین مکینکو چې د روسي د دفاع وزارت مشاور هم دی وایي چې تمه ده چې د روسي څخه د هند د صدر اعظم د رواني لیدنې په ترڅ کې د 2 میلیارد ډالرو په بیه قراردادونه لاسلیک سي. هند په 13 کلونو کې په نړۍ کې د وسلو تر ټولو لوی واردونکی هیواد وو، خو روسیه اوس له امریکا او اسرائیلو وروسته هند ته د وسلو په صادراتو کې دریم ځای لري. اټکل کېږي چې هند به په راتلونکو 2 کلونو کې د 130 میلیارد ډالرو په بیه وسلې راونیسي.
د پښتنو په کور کلي،
خار او خاور کې
سروان دی.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړې استازي وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش پر ضد جګړه کې د همکارۍ لپاره مسکو له افغان طالبانو سره رابطه کړې ده. زمیر کابلوف انټرفاکس خبري ایجنسی ته ویلي چې د داعش خلاف جنگ کې د روسیې او طالبانو ګټې سره ورته دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له طالبانو سره دا ډول ارتباط نیول د منلو وړ خبره نه ده. تفصیل بیا هم له سلطان محمد سرور څخه.
دا لومړی ځل دی چې د روسیې یو لوی ډیپلوماټ په رسمي توګه د طالبانو او مسکو د روابطو خبره کوي. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف وایي مسکو طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. هغه انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف جنگ کې روسیه او طالبان ورته ګټې لري. خود مسکو او طالبانو ترمنځ دغه رابطه د افغانستان د حکومت او په ځانګړې توګه د دغه هیواد د دفاع وزارت لپاره چې په څو جبهو کې د طالبانو خلاف جنگیږي د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری آزادی رادیو ته وویل چې افغانستان کې تروریستي ډلو سره مستقیم ارتباط د هر هیواد چوي د منلو وړ نه دی.
اگر دولت روسیا میخواین
که چیرې د روسیې دولت غواړي چې د تروریزم او د داعش خلاف مبارزه کې مرسته وکړي، نو یوازینی لار یې دا ده چې د افغانستان له حکومت او دفاع وزارت سره تماس ونیسي تر څو دغه مبارزه پیاوړې کړو او داعش یا نورې تروریستي ډلې له منځه یوسو. مخکې هم ناتایید سویو رپورټونو د طالبانو او مسکو ترمنځ د روابطو خبره کړې وه چې کابل یې په ځواب کې ویلي و چې له طالبانو سره د نورو هیوادونو ارتباط د افغانستان د ملي حاکمیت ماتول دي. په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکورېدو وروسته تیرو کلونو په نسبت اوس مهال د مسکو او کابل روابط ډیر نږدې سوي دي. مسکو څو اونۍ مخکې ژمنه وکړه چې د افغانستان حکومت ته 10,000 کلاشنیکوف ټوپک او نور پوځي تجهیزات ورکوي. خو زمیر کابلوف انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې مسکو افغانستان ته وسلې ورکوي، خو دا کار په احتیاط او د یوې تجارتي معاملې په توګه ترسره کوي. اوس چې مسکو له طالبانو سره خپله اړیکه تاییدوي، څرګنده نه ده چې کابل سره به یې روابط څنګه سي. د افغانستان حکومت روسه په دې هکله څه نه دي ویلي. دا هم څرګنده نه ده چې طالبانو به د معلوماتو د تبادلې په مقابل کې له مسکو څه غوښتي وي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज
دی. د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د امریکایي مجلې فارن پالیسی په ولیکنه کې د افغانستان حالاتو ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې له هغه هیواد څخه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته اشاره ویل شوې چې نړیوال باید دې ټکی ته ډېر پام وکړي چې افغانستان یو عربیا یوازې پرې نه خودل شي. بریوال کاکړ د دې لیکنې لنډی سوروي.
فارن پالیسی مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي چې د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې یا داعش یو پلو د خپلو ترهګرو بریدونو له امله د نړۍ پام ځان ته اړولې دي، خو بل پلو په افغانستان کې د دې ډلې شتون ته پام نه کیږي. مقاله لیکي کچيري امریکا هغو ننګونو ته جدي پام لرنه ونه کړه کوم چې په 2014 کال کې د افغانستان په وړاندې دي، نو دا هیواد شای له سختو ستونزو سره مخامخ سي. د مجلې په لیکنه چې طالبانو په 2015 کال کې افغان ولس پولیسو او ملي اردو ته دومره مرګ جوړ لواړول چې په شاوخوا 13 یو لسیز کې یا په یو کال کې بیلګنه لیدل کیږي. مجلالي کې چې طالبانو نور وسلوال پیدا کړي، تر پخوا یې لا اغیزمنې وسلې ترلاسه کړې دي او د جګړې لپاره یې نوې تګلارې رامنځته کړې دي. فارن پالیسی لیکي چې بل پلو افغان ځواکونو هم په کلکه د طالبانو په وړاندې مقاومت کړی او هغوی یې د کندوز په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې بیرته پر شا کړی دی. فارن پالیسی د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې رامنځته کېدو ته په اشاره لیکي چې اوس یوازې طالبان د افغانستان د سولې او کرارۍ په وړاندې خطر نه دي. مجله لیکي چې اسلامي دولت ډله په افغانستان کې پراخیږي، له طالبانو څخه سخت دریځي د ځان ملګری کوي او له ازبکستان او پاکستان هم وسلوال ځان ته جلبوي. مجله لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو ویش د اسلامي دولت ډلې رامنځته کېده او په تشدد کې زیاتوالی په دې هیواد کې د روغې جوړې خبرو اترو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. مجله لیکي چې امریکا او ناټو باید په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات کوي او پراخ کړي. فارن پالیسی لیکي چې دا اړتیا په داسې وخت کې ده چې له افغانستان سره د امریکا او ناټو اوږدمهالې همکارۍ ته د شک په سترګو کتنه زیاته سوې ده. مقاله پر مخ لیکي چې افغانان اوس داسې اندېښنه لري چې یو پلو یې په هیواد کې حالات خرابېدونکي دي او بل پلو به یې نړیوال همکاران یوازې پرېږدي. د فارن پالیسی په لیکنه د افغانانو د دې احساس ختمولو لپاره امریکا او ناټو باید د وسلوالو په وړاندې افغان ځواکونو ته پوره هوایی ملاتړ ورکړي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویشت په لنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځل زر درې سوه شپېته پنځل زر اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اورېدلی شي.
اوریدونکو ته خبر اجنسی د سپاه قبیلی مشران وایي چې د حکومت یو شمیر شرطونو منلو ترڅنګ د سیمې د امنیت په خاطر قومي تړون هم کړی، خو دوی زیاتوي چې حکومت ته جرمانې او یا هم مطلوب کسان نشي ورکولی. د یادې قبیلې دغه مشران وایي چې حکومت باید د دوی د بې کوره کړل شوو خلکو بیرته کورونو ته د ستنولو غم وخوري. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر جن سید سپاه کبیلی مشران وای چې پولیټیکل چارواکو ته د خپل کبیلی یو شمیر مطلوب کسان حواله کړي دي. قومي تړون یا سرشته هم جوړ کړي ده، خود جرمانی پر کول وس نه لري. دوی وای چې د چارواکو یو شمیر شرطونو د منلو نه پاسوس پکار ده چې د دوی د کبیلی د بیکورشو خلکو ستنېدل پیل شي. په دې حق له د سپاه کبیلی یو مشر شاه فیصل پر د مشال ریډیو توای
236 کسانو لیست را کړو، په هغه کې تقریبا 55 پورې خلک نواله شو لکه په لیست کې دام څه خلک دي چې هغه کې څه مړ دي پکې، نو دا څه خلک دي په هغه باندې مې خبره روانه ده لکه، نو کم اس کم چې هغه ته وبس خو موږ دا امید چې دا دوه خبرې سمونه کې د شي جرمنه معاف کی اوس هم کوم په دا امید دی چې لکه کوم نت نه چې جرمنه غستی رو او آی ڈی پی ست خلک پیسې ورکوي اخلي نه ته لکه کنه جرګې روانې دي لکه او موږ هم دا یو تنظیم هم د سره یو معلومه کی چې لکه اوس دی واپس اعلان ته خبره ټیکوي لکه
د سپاه کې یو بل مشر حاجی نصیب پر دای وای
متاثرین د زوند پر خپل غوړی چې موسره مدد وشي ټول دنیا یې وسره کوي، نو متاثرین د کمزونه جرم حکومت لوري کی بل خبره دا و چې اف سی آر باندې ولته لګو کیږي چې پالوکا کې خلک وي پالاتې جنگ کې بیا مو باندې قانون د کم قانون باندې لګوي چې پالوکا کې جنگ شو تا ون شو دا خو یو ځو کې نه شو ټول پټه کې شو.
د سپاه کې بلی مشران وای چې حکومت ته په مطلوب کسانو فهرست کې د لشکر اسلام وسلواله ډلې مشر گلباغ او د هغه دو زامن چې یو پکې وفات شوی او ځنی داسې خلک شامل دي چې ډیر په خوا بهر ملکونو ته تللی دي او ځنی پکې په سیول ادارو کې نوکران دي او د سپاه کې بلوي چې په دې فهرست نظر ثانی وشي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی.
د ځوانانو لاسته راوړنی
ماتا نن چې دے 9 گولڈ میڈل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جن کې کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته چې کم غریبانان دی او د پیسونو وسنه رسې ناوې د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه.
د پاکستان د قبایلی سیمو یو شمیر زده کوونکو پرون په پیښور کې د یوې خبری غونډې په ترڅ کې د خیبر پختونخوا له گورنر وغوښتل چې په فاټا کې د کالجونو او پوهنتونونو جوړولو کړي اعلانونه زر تر زره عملي کړي. د زده کوونکو همداراز د قبایلی سیمو تعلیم یافته ځوانانو لپاره له حکومت وغوښتل چې هغوی ته نوکریانې ورکړي. له پیښوره د خالد خان رپورټ اورو.
دا فاتا سٹوڈنٹ ارگنائزیشن د سیورو لاندې د یو خبري غونډې په محل شوکت عزیز اوایل چې د پښتونخوا گورنر خو کبالي سیمو د پاره د یو پهنتون اعلان کړی دی، ولی تر اوسه پورې نه خو د دې د پاره ودانشته او نه د وایس چانسلر او پروفیسرانو برتی شوی ده. هغه زیاته کړه د اسلامي کالج پهنتون وایس چانسلر اجمل خان د کرم ایجنسی د پاره د کیمپس اعلان کړی دی، خو دا بده مرغه د پښتونخوا گورنر اجازت نور کوي.
نو موږ ګورنر صاحب نه دا مطالبه کوو چې راته د دې کیسه مسله د سیاره د کيو اسلامي کالج برانچ په کوم جنسي کې جوړ شي یا په وزیرستان کې جوړ شي، دا خو د علم دی امن خبره ده، د سر امن رسیدي سره به خوشاله رزي.
دا کوم جنسي سره تعلق لرونکي یو بل زده کوونکي حلیم اورغزه چې دا پیښور په هنتون نه ایم ایس سی کړی دا وای پکار دا چې حکومت دا فاټا تعلیم یافته ځوانانو او جنکو ته سرکاري نوکرې یا نور وظایف اعلان کړي.
گورا سومرا دا فاٹا اسٹوڈنٹس 2008-2009-2011 کے فرق شیوی دی، ماسٹر ڈگریان نے خستی دی، کم سومرا کم ریشو کے پا فاٹا کے ایجوکیشن دی، تعلیم سومرا کم ریشو کے دی، اگا پا باوجود سکم 10% 5% ایجوکیٹڈ خلق دی، اگا پس پٹون جوڑوی او بار زی جابز دپارا.
دا غشان عزیزا چی دا فاٹا اسٹوڈنٹ ارگنائزیشن نائب صدر ہم دا وائی چی دا حلکانو دا تعلیم سر سر پا کبالی سیمو کی دا جنکو دا تعلیم دا پارا عملی گامونا پکار دی.
نو پکار دا چی چې څومره ایجوکیشن فیسیلیټیز دی دادی ولا پرووایډ کوي، او بل فیمل چې کم ایجوکیشن حاصل کی په کورونو د نه کینی، بلکې چې کم فاټا ایریاز دی هغه کې د مخ کې دوی لاړی شي. خو مین خبره بیا هم درازي چې دوی ته کا فیسیلیټیز پرووایډ شي، نو دوی چې دا کم ایجوکیشن حاصل کړي دي دا هم نورو ته ورورسه.
دا کبایي سیمو سره تعلق لرونکي د غزده کوونکو د پیښور قیوم سټیډیم کې دا فاټا فیسټیوال په نوم په یو دستور نیوکه کړي، او وی وایل په کار دا چې د غلوبه د ایجنسی د نننه شوی زیاتر لوبغاړو او ځوانانو پکې برخه اخیستې وا. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال ریډیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جو کرے دی رسی خدا سے پکار دی کہ اوی کی د مذہبی تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورک ریشی.
مدارس باید یو کنټرول لاندی چې دغه فرقی و تر قواریت و تعصب دی من زلال شی.
دا خبرونه تاسو د هر چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هر شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو ل احمد شاه اعظمی سره اوریدای شي.
اوریدونکو د مومند جن سید غلنۍ اوسیدونکو وای د بارانی او بو هغه بند چې حکومت 15 کلونه وړاندې جوړ کړو دوی ترې ګټې اخیستل پیل کړې دي. دوی هم دا راز وایي د دغه بند له وجې د سیمې په کوهانو کې اوبه ډېرې شوي، او له بند څخه د وتلي کوچني نهر په وسیله د ځمکو د خړوبولو چارې هم ښې پر مخ روانې دي. شانواز ترکزه رپورټ راکوي.
په غلنې مومون د جنسې کې وړو کې باراني بند جوړ شوی چې دغه باراني بند سره نږدې د اوسیدونکو په وینا هغوی ته ګټې ورکړي. ولسوای چې هغوی دغه باراني بند نه وتلي ورکوټ نهر د لاندې د کروندې ځمکې هوارې کړې دي، او ویلي چې که باران وشي نو بند بډک شي او بیا به د هغوی ځمکې خړوبوي.
ما نوم تاج محمد دی. اصلي کې زمنګه ځمکې ته دا جوړ شوی دی، او ډېر ښه مکمل ډیم جوړ شوی دی. تقریبا چې اته اصل جربه ځمکه زمنګه ده، او دا ټول د دینه لاندې د دې شنن نه.
یو بل سپینګیره وای چې وړاندې به هغوی ته د سخلو د اوبو ډیر مشکلات وو، ولې دا ساتي دغه مشکل ختم شوه.
زما نوم دی رحمان ګل. کویان سره ډیر خوشی وی، د کډیر لری فاصله کې د کویان داغې نه نو راخا ګوډه راخ دغه کوي. تکلیف وو چې کله به باران نه نو کال وسوکړه شو نو اوبو بسې به هم د دې کلو خلک خزه او خره به دغه کړی وا، او ما قزه ته په غلطه چینه وا، هغه چینه به خلکو په خرو او خزو په سرور باندې برولې. معلومه ته مسئله وی دغه وی،
او دغه بند نه به څومره ځمکې خړوبول شي. د سیمه یو بل وسیدون کې غلام حسین محب وویل
کو بارانو وشي او دا ډک شي، نو د دې نه بعد د دې خلکو د ځمکو ته شپږته سو جره به ځمکې دي دا ټول به آباد شي. د سره سنگ کې یو بل ډیم چې هغه ډیر لوی ډیم دی، هغه دومره مفید ډیم دی چې هغه د ټوله لیمزي تحصیل او به تر جمع کیږي ډیر لوی ذخیره داغینه کیږي
د دې بند سره خوا کې د فټا ډیولپمنٹ اتارټی لخوا یو بل باراني بند هم جوړیږي چې دغه بند پوره کیدو وخت لا هم نه دی معلوم خو ولسوای چې دغه بند به د غلنې خوشه لږ زیات شلو کلو ته وبور کړي او دغه سیمه به د کروندې جوګه شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
اردن کو د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان او همدارز د پاکستان په پښتون میشت سیمو کې هم یو د پام وړ شمیر خلک کوچي توپ کوي دا چې د کوچیانو ژوند په ساړه ژمي کې څنګه تیریږي زموږ خبریال خدای نور ناصر ژوب خار ته نږدې د څو تنو کوچیانو کېږدۍ ته ورغلی او دا رپورټ یې موږ ته رالېږلی دی
پینځه چلويشت کلن کوچی هاشم مټول ورځ له خپلې رمې سره تیروي له ژوب شاره جنوب ختیځ لور ته د پنځه لس کیلومترۍ په واټن د میرعلي خیل له لویې لارې سره تیرمه کوچیان سوړ ژمی هم په کیږدیو کې تیروي دا چې دا انسانان د ژمي یخ څنګه تیروي کوچی هاشم یې ځواب وایي
په دې خیمو کې تیرو له ډېره زمت سره مخامخ شو داش پنجرم وس داد دای خاخشت در به در است کول کی دغه نور زنانه و بوله ټول په دغه رقم یې شو غاره ل ډیره تکلیف سره مخامخ د څومره ځکه چې په چانه ستکه و بیا په مګ د په وس کوچ بیت لاره خاص صرف تکلیف یل مالی دی غالي پنجرې دی غالي زنکای ول کی دی غالي ل یو خام نه مرستره سره کیږي نه چا قبول کړي نه مسوخ نه را هر
هاشم وایي د کوچیتو بچوند په خوا شبو خو اوس هغه سینه دی د هاشم په خبره له مشخص ځای ځای ګوټنی ولې بیا تر وچکالی او بیروزګاری پورې د ستونزو د دوی پر ژوند هم هغېز کړي
له دې وجه ترخ چې د مخلوق لعنت او له وجه خوشکس و بجې د مخلوق خوشکس و دا څو ورته موږ یو ورځ دخ کلی ته ورسو بیا دخ کلی ته ورسو دا موږ نه پرې دوه بیا بل یې موږ نه پرې موږ شا کوم زده مالونه د ټول راته ولر د وجه دی الته ګند دی موږ له وسه نه کیږي د شیرا ته جوړین کوته نو شای نست او بنست بټی نست بل خارج موږ نست شو کاو
حسن یو بل کوچې دی چې له هاشم سره یې نږدې کېږدۍ درولې وایي دو بجې په افغانستان کې بیا او جمعې په پاکستان کې خو په خبره یې دوی یو هیواد هم نه قبلوي
زمان خدا د څه ډیر خراب ته غد لا یخه له تکلیف له زحمت له ستومانۍ له ستړیو ډیر ډکته دا کوچتو یې مزي نه ست یو شایم نه ست دی الله دې هغه د موږ ته ستړی راچولی د بل مسلمان دی خدای په دغه ستړی نه کار نه موږ د دې ځای خروان سو افغانستان ته بیا بیرته پاکستان ته راځو ګل ګرځو یا ته مځک نه لرو وطن نه لرو یو شایم نه لرو
که څه هم د کوچتو بجوند د نوی دور لټولو اسانتیا او بیا برخې دی کوچان چې د غورنو په لمنو او رغونو کې کژدی لټوي او له همدې یوینې مې کژدی یو رمو سره ټول ژوند تیریږي خدا کوچان بیا وایي چې د جمی په پرتلې په دوبه کې بیا هم ژوند څنګه ته په آرام وي خدای نور ناصر مشال رادیو ژوب